د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په خیبر پښتونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د اسلام آباد په سفر تللی افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ سر لخر سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې دي. په هند کې پر شدیدو احتجاجونو سربیره د دواړو پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر رام ناتھ کوند لاسلیک کړی چې له دې سره دا مسوده په قانون بدله شوه. او د امریکا کانګرس د اساسو جرګې د عدالتي چارو کمیټې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې دوه مادې له واک څخه ناوړه ګټه اخیستل او د کانګرس مخنیوي منظوري کړي او امکان لري چې په دواړو مادو په راتلونکي اونۍ کې رای واچول شي. او اوس هم پوره خبرونه اورئ. د اسلام آباد په سفر تللی افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ سر لخکر سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیزاد په قطر کې طالبانو سره د سولې په خبرو کې له دمې وروسته د جمعې په ورځ پاکستان ته رسیدلی. د پوځ له سر لخکر سره تر لیدنې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوه سره لیدنه کې دواړو مشرانو د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. پوځ د دې لیدنې زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې د لیدنې پر وخت پاکستان کې د امریکا سفیر پال جونز هم موجود و. په هند کې پر شدیدو احتجاجونو سربیره د دواړو پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر رام ناتھ کوند لاسلیک کړی چې دې سره دا مسوده د قانون برخه شوه. د رایټرز خبری ایجنسۍ د خبر له مخې په آسام ایالت کې پرون هم زرګونو خلکو له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي دي چې وایي پر سرکاري ودانیو بریدونه هم کړي دي. قهرجنو مظاهره چیانو د اورګاډو دی وسټیشن د سزولو هڅه کړي، خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره ور باندې ډزې کړي چې دوه تنه وژلي او ګڼ شمیر نور یې ټپین کړي دي. د دې مسودې تر ټولو زیات مخالفت په آسام ایالت کې شوی او احتجاج کوونکي وایي له دې سره به د بهرنیو خلکو بهیر د دوی پر لور ورمات شي. د دې قانون پر بنسټ هغو مهاجرینو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې مسلمانان نه دي. د انډیا ټوډی ورسپانې د خبر له مخې د دې قانون له مخې به د پاکستان، بنګلاديش او افغانستان هغو هندوانو، سکانو، بودایانو، عیسایانو، پارسیانو او د یو شمېر نورو مذاهبو پالونکو ته شهادت ورکول کیږي چې تر 2014 کال مخکې هند ته ورغلي یا یې شپږ کاله هلته تیر کړي وي. د امریکا کانګرس د اساسو جرګې د عدالتي چارو کمیټې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې دوه مادې له واک څخه ناوړه کار اخیستل او د کانګرس مخنیوي منظوري کړي او امکان شته چې په دواړو مادو پر راتلونکي اونۍ کې رای واچول شي. د اساسو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې کې درویشتو غړو د مواخذې د مادو په ملاتړ او ولسوي په مخالفت کې رای ورکړي. د کمیټې غړو د خپلو ګوندونو د تګلارو سره سم د خپلو رایو څرګندونه کړي. ډیموکرات پارټۍ په هاوس او هم د عدالتي چارو کمیټې کې اکثریت او د صدر ټرمپ واکمن ریپبلیکن ګوند په هاوس کې اقلیت لري. د صدر ټرمپ خلاف په دغو دوو تورونو به له دې وروسته په هاوس کې بحث کیږي او بیا به پرې رایا چول کیږي چې د شروع یا چرشنبې په ورځ د کېدو امکان دی. وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې د پریکړې غندنه کړې ده. د امریکا او چین ترمن سوداګریز تړون د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو لخوا په جلا توګه اعلان شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته د خبرو پر وخت له چین سره دغه تړون یو ډیر مهم او غوره تړون وګاڼه. ټرمپ وویل له دغه تړون سره به د امریکا بزګر، زیاته ګټه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو اعلان وکړ چې دوی د سوداګریز تړون د لومړي پړاو په توکو باندې موافقه کړې چې لامل به یې د دواړو هیوادونو لخوا په یو او بل باندې د نورو ټکسونو له لګولو څخه مخنیوی وشي. د تړون له مخې چینایي چارواکو ویلي چې هیواد به یې د لږ تر لږه $200 بلیون په ارزښت د امریکا د کرنې، انرژۍ او درملو محصولات واخلي. ترامپ وویل یوازې د کرنیزو توکو رانیول به ډیر ژر $500 بلیون ته ورسیږي. وروستۍ خبر دا چې د بورس جانسن کنزرویټیو ګوند د برتانیې په انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړې او د برتانیې پارلمان لاندینی ایوان یا هاوس آف کامنس د 650 څوکیو په پارلمان کې 340 څوکۍ ګټلې دي.
د وایس آف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا په دې هیله چې یو خبر زمو پیل کړی وی، لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د اسلام آباد په سفر تللی افغان سفیر لپاره د امریکا افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوز له سر لخکر سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې وروسته له هغې وځنډېدلې کله چې په بګرام کې د یوه خونړي برید پړه طالبانو په غاړه واخیسته. پام کړی په دې اړه د ډیوی د څېړنکار جهانګیر خټک صاحب څرګندونې چې د نوشیروان قلندر پښتنو ته کړي.
د زلمی خلیلزاد د طرفه په ټویټر باندې د داسې غصې اظهار بالکل صفا ښیي چې امریکا هم سر ډیر زیات ماتخکاری چې دلته کې هم بس صبر پیمانه کافی حده پر ختمی کی لګیا ده، یا امریکا په دې باندې دومره خفه ده چې هغه باقاعده اوس په ټویټر باندې اعلان کوي چې په دې باندې موږ خپل هغه غصې اظهار چې کوم دی هغه طالبانو ته رسولې دی. اوله خدا ده. دویمه دا ده چې طالبانو د طرفه امریکا څه غواړي، مغه د اوربند خبرې شروع نه کېدلې، طالبانو هیڅ کلم نه منل، بیا د امریکې د طرفه داسې هم راغلل چې ښا چلو اوربند هم مختلف شکلونو کې کېدی شي، یعنی مختلفو چې کم ولسوالۍ دي، ولایتونه دي، په هلته کې کموالی راتلی شي، یا هلته اوربند وشي، یا بیا چې کم تشدد دی هغه کې عمومي توګه باندې کموالی راوستلی شي. او په دغه ماته ښکاري چې همدغه سوچ سره دوباره هغه خبرې اترې هم شروع شوې، خو چې کله دا واقع وشوله نو اوس بیا یو تعطل ونتې راغلی دی، او امریکې د طرفه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړل شوی دی چې تاسو خپله کې کینی او دا فیصله وکړئ چې آخر تاسو کم طرف ته تګ غواړئ. امریکې کې دننه هم داسې آوازونه اوچتېږي لګیا دي بار بار، ګرچې عمومي توګه باندې امریکې کې چې کم سیاستوال دي یا سیاست مداران دي یا چې کم د مختلف لیډران دي، هغوی د طرفه دا خو بالکل واضح ده چې هغوی افغانستان کې زیات جنگ نه غواړي، هغوی خپل فوج وستل غواړي، خو دا د امریکې فلحال مجبوری نه ده چې هغوی به خامخال ته نه فوج وباسي، بلکې داسې آوازونه او داسې پیغامات اوس راځي لګیا دي لکه امریکې د دفاع چارو وزیر د طرفه هم ورسته ورځو کې دا بیان راغلی و چې ضروري نه ده چې امریکا افغانستان نه خپل مکمل فوجي انخلا وکړي. دې مطلب دا دی چې امریکا هلته کې څومره هم سرتیری پرېږدي، جنگ به هلته جاری وي او جنگ دوو کسانو په منځ کېږي، نو بیا طالبانو سره خو هم څه چویس نشته دی. نو دا وخت طالبانو دپاره یو لویه مهمه فیصله کوونی ده چې آیا هغې را روان څو کلونو پورې بیا جنگ غواړي، او یا هغې امن غواړي د افغانستان کې چې کم موجوده امن فضا ده، هغه چې کم طرف ته غت روان وو هغه طرف ته دوباره تلی شي او دا یو دائمی امن جوړېدی شي او هغې د حکومت حصه جوړه شي، او دا چې کم افغان رولس دی د هغې چې کم مشکلات دي هغو کې کموالی راولي. نو ماته ښکاري دا چې دا کیسه ډیره زیاته پیچیده جوړه شوله بیا، او د دې چې کم فیصله ده هغه اوس ماته ښکاري چې طالبان به کوي. آیا هغې جنگ غواړي؟ ځکه چې فرض کیا هغې تشدد دک شانت جاری ساتی زما نه دی خیال چې امریکا کې دنه کا کسیاسی قیادت هر څه وای خو زما نه دی خیال چې فوجي قیادت به دې ته تیار شي چې هغه مکمل طور باندې انخلاب ته تیار شي نو بیا جګړه به جاری وي او نقصان دا ټول دی پکې.
جہانگیر خٹک صاحب زلمی خلیلزاد پاکستان ته هم تلے رہے دی مسئلے کی دا چکم تشدد نہ کمی گی پا افغانستان کے نو دی کہ پاکستان سرو لو بولی شی تاسو سر گڑے چی زلمی خلیلزاد دتلو مقصد بس ہوئی
او زلمی خلیلزاد پاکستان سفر او بیا دا پاکستان فوج مشر سرا اغلی لیدنا زما خیال دا چې دا همدغه د امریکې هغه سوچ او فکر حصه ده چې کم کې هغه دا غواړي چې هر هغه قوتونه علاقائی هیوادونه چې چا طالبانو سره هر قسم ته اړیکې دي هغه باندې دا فشار زیات کړل شي چې هغه د خپل کردار ولوبوي. افغانستان امن ته دومره نږدې راغلی دی او په دې کې که طالبانو کا طالبان دې ته هم رضا نه شو کړلی چې هغه خپل تشدد کم کی نو بیا خو ظاهري خبر ده چې امنیت وضع نشي خدي خکې دې امن هم ناراضي او د جنگ به جاری وي. پاکستان امریکا نن هم دا امریکا کې دا سوچ موجود دی چې پاکستان نن هم په طالبانو باندې کافی اثر لري او دا چې پاکستان کا غواړي نو طالبان کم از کم دیتا رضا کول شي چې هغه خپل تشدد چې کم دی هغه کې څه کمواله راولي پاکستان کې د پاکستان د کې څه کردار لوبول شي. آیا پاکستان مکمل کنټرول لري دا لګون ته ماته اوس زکه ګران اخکاری چې اوس دلته کې چې کم نور سیمایز هوادونه دي د پکې ایران به شامل کم ایران هم طالبان سره اوس اړیکې لري روس هم لري اړیکې چین هم اړیکې لري نو لہذا چې کم عالمی سیاست دی هغه هم چرته نه چرته او پکې خپل شکل کې ښکاری نو پاکستان اثر ډیفینیټلی شته دی پاکستان یو کردار هم شته دی خو مکمل طور باندې طالبان د وخت زمانه دی خیال چې پاکستان مکمل طور باندې کنټرول کوي خو پاکستان اثر پشته دی او امریکا هم ځکه پاکستان باندې دا کوشش کوي پاکستان ته تا رضا کوي چې تاسو چې کم اوسه پر کردار لو بولې دي هغه کې زیاتوالی راولي ځکه چې هم دغه موقع ده چې کم ځکه لک فشار یا زیات فشار کا د طالبانو چې کم د موجوده تشدد پالیسی ده که هغه کې بدلون راولي نو دا په دې فیمه کې چې کم د امنیت وضع دغه مکمل طور باندې بدلول شي.
ډیر مننه کوم جانګیر صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
خو د امریکا په اړه هم یو راپور لرو چې د امریکا کانګرس د اساسو جرګې د عدالتي چارو کمیټې یا قضایي کمیټې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې دوه مادې د واک نه ناوړه ګټه اخیستل او د کانګرس مخنیوي منظوري کړي او دا شونې ده چې پر دواړو مادو به په راتلونکي اونۍ کې رایه واچول شي. پام وکړئ په دې اړه د صدقه جانی راپور ده.
د ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې د رشتو غړو د مواخذې په حمایت او ول سوی په مخالفت کې رائے ورکړي. د کمیټې غړو د خپل خپل ګوندونو د تګلارو سره سم د خپل رائے سرګندونه وکړه. ډیموکراټک پارټي په هاوس او هم د عدالتي چارو کمیټې کې اکثریت او د صدر ټرمپ واکمن ریپبلیکن ګوند په هاوس کې اقلیت لري. د صدر ټرمپ خلاف په دغو دوه الزاماتو به د دې وروستو په هاوس کې باس کیږي او بیا به پی ووټونه کیږي چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ د کېدو امکان دی. کچیرې هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ووټونو د لارې د مؤاخذې منظوري ورکړه نو بیا به دا معامله د کانګرس ایوان بالا یا سینټ تزي او امکان دی چې هلته به د مؤاخذې مقدمه په نوي کال کې پرانستل شي. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. وایټ هاوس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د عدالتي چارو کمیټې د فیصلې غندنه وکړه. د وایټ هاوس ترجمان سټیفنی ګریشم په یو بیان کې وویل د عدالتي چارو کمیټې د پلټنو ډرامه په شرمناک ډول سرته ورسېده. هغه ویل صدر ټرمپ سره به په سنت کې منصفانه سلوک وشي او هغه احترام به ورکړي چې هاوس ورته د ورکولو نه انکار کړی دی. صدر ټرمپ ویلي ډیموکراتیک پارټي د مؤاخذې اهمیت ختموي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل په کوم ډول چې ډیموکراتیک پارټي د مؤاخذې اختیار استعمالوي دا د ملک لپاره د شرم خبره ده. د هاوس اف ریپرزنټیټیوز په عدالتي چارو کمیټې کې د ریپبلیکن پارټي غړو کوشش وو چې د صدر ټرمپ خلاف د واک اختیار د ناجایز استعمال او د کانګرس د پلټنو د مخه نیولو الزامات ختم کړي خو بریالي نه شول. په کانګرس کې د تیرو څو ورځو راهیسې د مواخذې په مادو بحثونه شوي دي چې په ځینې وختونو کې پکې د ډیموکراتیک او د ریپبلیکن ګوند غړو په یو بل سختې نیوکې هم کړي. د صدر ټرمپ خلاف د واک اختیار د ناجایز استعمال بنیاد هغه غوښتنه ده چې ډیموکراتیک پارټي وایي صدر ټرمپ د سخت کال د جولای په میاشت کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي نه کړې وه. ډیموکراتیک ګوند وایي صدر ټرمپ د زلنسکي نه غوښتل چې هغه د یوکرین د هغه کمپنۍ په اړه تحقیقات پیل کړي چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن زوی پکې کار کوي. جو بایدن د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټي امیدوار او د صدر ټرمپ حریف دی. ډونالډ ټرمپ د بیا انتخاب لپاره امیدوار دی. د صدر ټرمپ د مؤاخذې په دویمه ماده کې ډیموکراتیک ګوند وایي امریکایي صدر د مؤاخذې په اړه تحقیقاتو کې د کانګرس مخه نیولې او د حکومت یو شمیر مامورین په کانګرس کې د بیانونو ورکولو نه منی کړي دي. صدر ټرمپ او دغه ریپبلیکن ګوند دغه الزامات ردوي. ریپبلیکن ګوند وایي صدر ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې یوکرین ته هغه 391 میلیون ډالر پوځي امداد ورکړو چې په امریکایي صدرې د ودرولو الزام لګول کیږي. که چیرې هاوس آف ریپرزنټیټیوز په ټول ایوان کې د مواخذې په اړه ووټونه کوي نو د امریکې په تاریخ کې به ډونالډ ټرمپ دریم صدر وي چې د دغه بهیر سره به مخامخ شي. په 19مه پیړۍ کې د صدر انډریو جانسن او بیا د صدر بل کلنټن خلاف د کانګرس هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ووټونو د لارې مؤاخذه منظوره کړې وه خو په سنت کې مؤاخذه ناکامه شوه او دواړه صدران په حکومت کې په ځای پاتې شول.
په هندوستان کې پر سختو احتجاجونو سربیره د دواړو پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر رام ناتھ کوند لاسلیک کړی، یعنی له دې وروسته د مسوده د قانون برخه شوه. په موکړې په دې اړه زموږ د همکارې منظر شهید یو راپور ده.
په هند کې د شدیدو احتجاجونو برسیره د دواړه پارلمانونو لخوا په شهریت کې د بدلون پر منظوره شوې مسوده باندې د دې هیواد ولسمشر رام ناتھ کووند لاسلیک کړی دی چې دې سره دا مسوده د قانون برخه شوه. د رایټرز خبری ایجنسۍ د خبر لمخه په آسام صوبه کې پرون هم زرګونو خلکو له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي چې وایي په سرکاري ودانیو یې بریدونه هم کړي دي. قهرجنو مظاهره چانو د اورګاډو د یو سټیشن د سوځولو هڅه کړي خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره ور باندې ډزې کړي چې دوه تنه یې وژلي او ګڼ شمیر یې نور ټپیان کړي دي. د دې مسودې تر ټولو زیات مخالفت په آسام صوبه کې شوی او احتجاج کوونکي وایي چې له دې سره به د بهرنیو خلکو بهیر د دوی پر لور ورمات شي او د دې قانون په بنیاد هغو مهاجرینو یا کډوالو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې مسلمانان نه دي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د خبر لمخې د دې قانون په بنیاد به د پاکستان، بنگلاديش او افغانستان هغو هندوانو، سکانو، بودایانو، عیسویانو، پارسیانو او د جین مذهب پالونکو ته شهریت ورکول کیږي چې د 2014 کال مخکې هند ته ورغلي یا یې شپږ کاله هلته تیر کړي دي. د دسمبر پر 9مه د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه په شهریت کې د بدلون جنجالي مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه چې 12 غنټې ورباندې تود بحث وشو او په دې مهال د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د غړو ترمنځ ترخی جملې هم تبادله شوې. په قومي اسمبلی کې تر بحث وروسته د دې مسوده په حق کې 311 رای ورکړل شوې او اتیا تنو یې مخالفت وکړ او په سینټ کې د 115 رایو په مقابل کې د 115 رایو په اکثریت سره منظوره شوه. په هند کې تر 30 کروڑ زیات مسلمانان اوسیږي او د دې هیواد شمال ختیځو سیمو ته له بنگلاديشه زیات شمیر مسلمانان ورغلي او په آسام صوبه کې آباد شوي دي. په شهریت کې د بدلون په مسوده کې د مسلمانانو د ذکر د نشټوالي له کبله پر حکومت کلک نیوکې کیږي. د هند یوې رسنۍ ویان په وینا له بنگلاديشه د ورغلو مسلمانانو په هند کې لزګونه کلونه شوي خو هغوی ته تر اوسه د هند شهریت نه دی ورکړل شوی او هغوی د نیشنل رجستریشن په بنیاد غیر قانونی مهاجرین ګڼل کیږي. د هند تندرو واکمنه مذهبي ګوند بارتی جنتا پارټي یا بی جی پی په 2014 کال کې لا دغه مسوده لاندینی پارلمان ته وړاندې کړې وه خو هغه مهال د دې هیواد په سینټ کې نه و منظوره شوې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03.
اوس هم د انګلستان په اړه یو راپور لرو چې د انګلستان په ټاکنو کې د بوریس جانسن کنزرویټیو یا محافظه کار ګوند لویه بریا ترلاسه کړې ده او د برتانیې پارلماني لاندینی ایوان یا هاوس اف کامنس د 655 څوکیو په پارلمان کې 324 څوکۍ ګټلې دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې نگین شاه یو راپور ده.
د بوریس جانسن کنزرویټیو ګوند د برتانیې په انتخاباتو کې لویه بریا تر لاسه کړې او د برتانیې پارلمان لاندینی ایوان یا هاوس اف کامنس د 655 سیټونو په پارلمان کې 322 څوکۍ ګټلې. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کنزرویټیو ګوند د کال 1980 راسي په لومړی ځل د خپلو هیواد په سیاسي تاریخ کې دومره لویه ګټه ترلاسه کړې. کنزرویټیو پارټي د برتانیې پارلمان په لاندینی ایوان یا هاوس اف کامنس د 655 سیټونو په پارلمان کې 322 څوکۍ ګټلې. اپوزیشن لیبر پارټي په انتخاباتو کې خپل یو شمیر سیټونه بایللي او ټولي 203 څوکۍ یې ګټلې. د یو سیټ نتیجه تر اوسه پورې نه ده راغلي. د انتخاباتو نتیجو وزیر اعظم بوریس جانسن ته زیات واک اختیار ورکړی چې د یورپي اتحاد نه د برتانیې ته وتو یا بریکزټ په سر تړون ته ورسي. د انتخاباتو نتیجو راتلو وروسته لندن کې د وینا په وخت بوریس جانسن وویل ملک به اوس د جنوري په 1 نیټه باندې یورپي اتحاد نه ځان لکېږي او زیاته کړې ده هغه د برتانیې د ولسمننه کوي چې په هغه باندې اعتبار کړي. د انتخاباتو نتیجو راتلو وروسته پارلمان کې د لیبر پارټي مشر جرمی کورباین اعلان کړي هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د لیبر پارټي مشري نه کوي خو زیاته کړې ده پارلمان په اوسنی موده کې به د ګوند مشري کوي. کوربان ویلي د لیبر پارټي لپاره دا یقینا د مایوسی ډکه شپه ده چې دومره لږ سیټونه ګټلې. د یورپي اتحاد نه د برتانیا ځان لکېدو یا بریکزټ پر سر ریفرندم کې دو 3.5 کاله وروسته د اوسنی انتخاباتو نتیجې به په بریکزټ باندې پوره اثر وغورځوي. دا به د برتانیې دننه سیاست باندې د اوږدې مودې پورې اثرات پرېږدي چې پکې د سکاټلند نېشنل پارټي لوی اکثریت ترلاسه کړي. د برتانیې پارلمان د وړاندینه په اصولي توګه باندې د بوریس جانسن بریکزټ تړون باندې صلاح شوي خو تر اوسه پورې پارلمان په مکمله توګه باندې د دې منظوري نه ده ورکړې. تمه ده چې بریکزټ بل راتلونکي هفته د برتانیې په پارلمان کې وړاندې کړې شي. په پارلمان کې د لیبر پارټي او کنزرویټیو پارټي ترمنځ د بریکزټ تړون په شرطونو باندې سخت اختلافونه وو چې د یورپي اتحاد پرې خوده وروسته برتانیې د دغه اتحاد سره څومره نږدې پاتې شي. د جمهوریت آیرلند او شمالي آیرلند ترمنځ د سرحد مستقبل په سر د برتانیې په پارلمان کې اختلافونه موجود وو.
نو خبر من اوردونکو اوس هم د پاکستان په اړه اقتصادي راپور لرو. واقعدا چې په پاکستان کې د موټرو کاروبار یا د موټرو خرڅلاو او خرڅول د پخوا پرتله ډیر کم شوی دی. په دې اړه د ډیوی خبریال ریاض حسین یو راپور چمتو کړی.
په نوخار ضلع کې هر اونۍ د ګاډو د خرڅ لپاره میله لګي او په دې میله کې راغلي د ګاډو اخستونکي وایي چې د زیات قیمتونو له امله د هغوی د اخستو توان هم ختم شوی دی.
ګاډي ګران دي او چې تی کله خرڅې نه بیا ارزان دي او چې کله اخلي نه بیا به ګران دي. ګاډي ته پشپګ د ګروبې باندې خرڅ کو ناغه بیا ته پاتل کالي هغه ګاډي ته په هغه پیسو بیا نه میلاوي.
یاره ګاډي ډیر زیات ګران شوی دي چې کم ګاډي په سلور سلور لګه کېدو هغه شپګول ته رسیدلې دي او ډیره ګراني د ګاډي د وسه بار لکه پیزو لګو پرزه ځان لګاډي لم ګران وا غاډه واتل کما ته ملاویږي نو زه به واپس پزر نه ملاویږي پاغه رټنو باندې.
د انګریزي جبه ورسپانه ډان په خپل اداریه کې وایي چې د ملک دننه د غاډو د کمپنو لخوا سلور سلويخ پیسه د پیداوار رقم شوې دي او د ورسپانه په وینا په روان مالی کال 2019 او شل په 15 میاشتو کې د دې کاروبار سره تړلي 5000 خلک هم بیروزګار شوې دي. روان مالی کال په قامي بجټ کې مرکزی حکومت د غاډو د جوړونکو په کمپنو باندې فدرل اکسایز ډیوټي د 2.5% نه 1.5% ته زیاته کړې و او د ګاډي اخستونکو لپاره یې د رجستریشن عمل لازمی ګرځولې وو. ورسپانه د ملک دننه د ګاډو د مختلفو کمپنو په حواله وایي د جولای نه تر نومبر پورې په 15 میاشتو کې یو کم 5000 ګاډي خرڅ شوې دي او د سوزوکی، هونډا او ټویټا کرولا په غوښتنه کې د 15% نه 15% پورې کمی راغلی دی. په نوخار ضلع کې د ګاډو د کاروبار سره تړلي وزیر زاده وایي د زیاتو بیو روپې د قدر د کمی او د بهرني هیوادونو نه د ګاډو پراتک د بندیز لوجې د هغوی کاروبار هم سخت اغیزمن شوی دی.
مین وجوه دا دی چې اول خو د ډالر خبره او د دې ګاډو ټول روزګار چې کنه ډالر سره منسلک دی. ری کنډیشن ګاډي بن شوی دی. پاکستان چې کوم مینیفیکچرنګ کوي خپل هغه پرېز داسې حد تور رسول چې هغه د عام سړي د پونچ نه بار دی. هغه نه علاوه چې کوم یوز شوی ګاډي دی نو کده تاسو ته دا وایم چې هغه 100% ګرانت شوی دی. 5 لک 6 لک کوم ګاډي ملایو دی نو هغه لاړو 7-8 لک ته 9 لک روپو ته رسیدو. بیا تر دې په زور خیال باندې نو هغه سره د مونږه ریټ نه مې دغه
مرکزی حکومت وایي روان مالی کال کې حکومت تجارتي خساره 33% راکم کړی دا او د تیر کال په نسبت په 15 میاشتو کې تجارتي خساره د 14.3 کروڑ نه 9.6 کروڑ راکم کړی دا او امید څرګندوي چې د سټاک مارکیټ د تیزې وروسته د روپیه قدر به زیات شي او په ګرانه به هم قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.